نوموړی یوازې نه کسنه ده چې فکر کوي د پاکستان اوسنۍ متزلزله درسي سیستم په پاکستان کې د سخت دریزو د زیات نفوس یو سبب ده. هغه ډی پی خبري اژانس ته ویلي سخت دریزي او پوهنه له یو بل سره تړلي او په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره د پاکستان سیاستوال اراده نه لري. په پاکستان کې د پوهنې سیستم یو غیر مفید لور ته درومي او دا کار د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق په دوره کې زیات ترسره شوی. له هماغه وخت څخه نېشنلیزم له هر څه د اسلام لوړوالی او پوځي زده کړه د پاکستان په ښوونځیو کې تدریس کیږي. احمد سلیم وای که تصور وکړو چې له دغو کتابونو پرته یو ماشوم د معلوماتو بله سرچینه ونه لري نو دا به ورته ګرانه او حیرانوونکې وي چې پوه شي له پاکستان، هند او مسلمانو هیوادونو څخه بهر بله نړۍ هم شته. د جرمنی خبري اژانس وایي د پاکستان په ټولنه کې فقر د مذهبي ښوونځیو په رامنځته کولو کې مرسته کوي ځکه کمزوری اقتصاد او سخت دریزي، ناامني او تاوتریخوالی له یو بل سره ربط لري. مدرسې شاګردانو ته په وړیا توګه خوراک څښاک د اوسېدو ځای او ټول هغه څه برابروي چې دولتي ښوونځي نه ورکوي. د پرمختګ د دوامداره پالیسۍ د انسټیټیوټ مشر احمد سلیم وایي د پاکستان حکومت سخت دریزي او جهادي سازمانونه پریخي چې د مدرسو له لارې پراخه او فعال شي څو دغو سازمانونو ته له همدغو مذهبي ښوونځیو څخه په نه خدمېدونکي توګه وسلوال جنګیالي په لاس ورشي.
قدر منوریدونکو او د دې په ورستۍ برخه کې د لوبو له میدانه د ازادي رادیو اونیس پروګرام خبريږي.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه اوریدونکو او د سپورت مینوالو سلامونه او نیکی هیلې. په دې اونیزه ورزشي خبرونه کې چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم د والیبال د ملي ټیم د کرکټ د مسابقو او بایسیکل ځغلاوني د ملي ټیم د انتخاب لپاره د روانو سیالیو په اړه ورستی ریپورتونه او معلومات اوریدلای شئ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ډیر ژر به د والیبال ملي ټیم په داخلي او سیمه ایزو مسابقو کې وځلیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د والیبال په فدراسیون کې د ستونزو له امله د والیبال پر لوبه چې په افغانستان کې ډیر زیات مینوال لري بده اغیزه شوې وه. نور له سالم محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د هیواد د والیبال ملي ټیم لپاره تکړه ورزشکاران ټاکل شوي او هیله ده چې په داخلي او سیمه ایزو مسابقو کې به ښه وځلیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو مسؤل مجیب الله رحماني له ازادۍ روډ سره په خبرو کې وویل چې د والیبال په فدراسیون کې د زیاتو ستونزو له امله له څو میاشتو راهیسې د ملي ټیم فعالیت له یو ډېر مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو د ښاغلي رحماني په وینا اوس د والیبال په فدراسیون کې ستونزې پای ته رسیدلې او د مختلفو داخلي او نړیوالو مرستندویانو لخوا یې تمویل کیږي.
تقریبا خود تقریبا داخلی داخلی لوگ ساحلی لوگ ہم ترسر
د والیبال د ملي ټیم د بیا فعالیدو او د والیبال د فدراسیون په مشرتابه کې د بدلون په اړه د اولمپیک ملي کمیټه دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې همدا مهال د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم په گاونډي هیواد تاجکستان کې دی او دغه لته له مختلفو ټیمونو سره دوستانه مسابقې کوي. د ورزش کارپوهان او د والیبال مینوال لیوی مدیر رئیس د دې لوبي په برخه کې د افغان لوبغاړو له فعالیتونو به خبري شي. په داسې حال کې چې والیبال یو له هغو ورزشونو څخه دی چې نه یوازې په افغانستان کې زیات مینوال لري بلکې تکړه او وتلي لوبغاړي لري.
په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر لپسې بریاو په ټول افغانستان کې د کرکټ لوبي مینوال هم زیات کړل او دا د پدې ترڅ کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د کرکټ لوب ډلې کندوز ولایت ته رسیدلې دي. په کندوز کې د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم په رپورټ کې به په دې اړه نور جزئیات وورو.
د کرکټ لوبي نن سبا ډېر مینوال لري. دغه مینه باعث شوې ده چې د افغانستان د ټولو ولایتونو په سطح زیات ځوانان دغه لوبي ته مخه وکړي او په مینه یې تعقیب کاندي. دغه خبرې د شمال زون د کرکټ بورډ رئیس ډاکټر میرعالم فرید د کندوز په سپینزر چمن کې د هیواد په سطح د کرکټ لوبو د پیل پر مهال خبریالانو ته څرګندې کړې زیاته کړه چې په دې لوبو کې د هیواد له 50 زونونو لکه بست زون، سپینغر زون، بند امیر زون، مس عینک زون او امو زون څخه د کرکټ اتلس کلن لوبغاړي او یو ټیم د 19 کلنو لوبغاړو برخه لري او هدف دا دی چې په دې لوبو کې لوی خو د زونونو ترمنځ دوستانه مسابقات وشي او لبل پلوه ډیر خل لوبغاړي ترې د کرکټ ملي ټیم ته وټاکل شي. د دې پښتنې په جواب کې داسې وویل
د پقندز ولایت کې د اول ځل لپاره د زونونو ټورنمنټ جوړي دایریږي او د قندوز خلکو لپاره ډیر یو خبره ده. منګه هم ویاړو چې داسې یو ټورنمنټ په قندوز کې دایر شوه. مصارف او د لوبغاړو لپاره د اوسېدلو ځای دا ټول مصارف چې دي د کرکټ بورډ لخوا نه دي. نتیجه یې په اخیره کې دا ده چې موږ ګورو کم هغه لوبغاړي چې موږ وکولای شو ملي ټیم ته واخلو او نولس کلن ځوانانو ټیم ته واخلو همدارنګه اے ټیم موږ جوړ کړو.
د زیاته کړه چې په دغو لګښتونو کې زیاته مرسته د اتصالات تلیفوني شبکې لخوا هم ورکول شوې ده. د یادونې وړ ده چې په پایل کې د بست یا کندهار زون او امو یا کندوز زون ترمنځ لوبه پیل شوې ده چې تر اوسه یې ګټونکی یا بایلونکی معلوم نه دی. هیره دې نه شي چې دا مهال کندوز ولایت د شاوخوا 150 کرکټ لوبغاړو غاړو مربیانو او ناظرینو کوربه دی. ډاکټر میرعالم فرید په همدې ارتباط له کندوز خلکو څخه داسې غوښتنه وکړه.
نو د خلکو نه مې دا تقاضا ده او دا امید تې لرم چې ډېر په حسن خلق سره د دې زموږ میلمنو ښه راغلاست ووایي او دوی ونازئ ځکه دا د دوی بچیان دي. دا چې دلته راغلي دي دا په ده مانا چې موږ سره ډېر ښه ورونه یو او موږ امن غواړو، موږ د دې وطن آبادي غواړو او باید د ټولو ولایتونو ترمنځ لکه څنګه چې دا کرکټ لوبه روانه داسې یو اتحاد وسي، داسې یو اتفاق وسي.
پاتې دې نه وي چې دا مهال له کندوز څخه دوه تنه لوبغاړي د هیواد په ملي کرکټ ټیم کې برخه لري چې یو یې میرویس اشرف او بل یې جاوید احمدي نومیږي. ویل کېږي چې دوی په نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی دی او له ځانه یې ښه مهارت ښودلی دی.
د افغانستان د بایسیکل چلونې د ملي ټیم پنځم دور لوبې د دوشنبه په ورځ له کابله پیل شوې او تمه ده چې په بدخشان ولایت کې به پای ته ورسیږي. په دې لوبو کې د افغانستان د پایتخت او 15 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې چې په پای کې به 15 غوره بایسیکل چلونکي ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شطرنج د ځوانانو او تنکیو ځوانانو د ملي ټیمونو انتخابي لوبې هم دغو ټیمونو ته د غوره څیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدي. په دې دواړو موضوعګانو صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د افغانستان د بایسکل چلونې د ملي ټیم لپاره پنځم دور انتخابي لوبې د کابل له ښاره پیل شوې او تمه ده له 540 کیلومتره واټن وروسته په بدخشان کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بایسکل چلونې د ملي فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي په داسې حال کې چې له دغه ورزشي کتار سره یو ځای ټاکل شوی لار وهي د ټلیفون په کرښه ازادي راډیو ته وویل لوبغاړي له خورا چمتووالي سره په دې لوبو کې برخه لري. دا لوبې په 5 مرحلو کې ترسره کیږي او تمه ده چې په دې لوبو کې له 500 برخه اخیستونکو څخه 15 تنه د ملي ټیم لپاره و ټاکل شي. اخو د افغانستان د شطرنج د ځوانانو او تنکی ځوانانو انتخابي لوبي هم دغه ټیمونو ته د څلیر وشتو غوره شطرنج وهونکو په انتخابي دو سره پای ته ورسیدي. د شطرنج دغه لوبي و ورځې مخکې د افغانستان د درويشتو ولایتونو د څه باندې سلو لوبغاړو په ګډون پیل شوی وي. د افغانستان د شطرنج د ملي فدراسیون مشر محمود حنیف هلمندي خو د چي د ځوانانو او تنکی ځوانانو د لوبو په تیر به د افغانستان د شطرنج د نجونو ملي ټیم هم یو لړ انتخابي سیالي ترسره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
او اوس له طاهر روخان څخه اورو چې د اروپا جام لپاره د کومو ټیمونو ترمنځ سیالۍ شوې دي او نتیجې څه دي.
د فوټبال ګرانو مینوالو د دوبی په دغه ګرمه هوا کې زما تاوده سلامونه ومني. سره د دې چې په دغه موسم کې په زیاتره اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د مهمو ټیمونو او کلبونو د رخصتي یا وقفې وخت دی، خو لږه کمرغه چې په دغو ورځو کې د اروپا د فوټبال په ډګر کې د یوې مهمې پیښې شاهد یو، او هغه د اروپا د ځوانانو د ټیمونو یعنی تر 23 کلنۍ پورې د اروپا د جام جالبې لوبې دي چې همدا اوس په ډنمارک کې په ډېر شور او زوږ سره روانې دي. په تېره اونۍ کې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو کې د دغو ټیمونو لومړنۍ مسابقې ترسره شوې چې پایلې یې په دې ډول دي. د ای په ډله کې د سویس ټیم د آیسلند د ټیم سره 2-0 په وړاندې د سویس د ټیم په ګټه. د ډنمارک د هیواد ټیم چې د دغو لوبو کوربه هم دی د بیلاروسیې سره 2-1 په مقابل کې د ډنمارک د ټیم په ګټه. د بی په ګروپ کې د چک د جمهوریت ټیم د اسپانیا د ټیم سره 0-2 په وړاندې د اسپانیا د هیواد د ټیم په ګټه. او په همدې ډله کې د اوکراین ټیم د انګلستان سره 0-0 په مقابل کې مساوي شو. د دغه تورنمنت په دوهم پړاو کې چې لوبې د شنبې او یک شنبې په ورځو یعنی د جون 14 او 19 نیټو ترسره شوې، دغه نتیجه رامنځته شوې. د ای په ګروپ کې آیسلند د ډنمارک ټیم ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه، او د سویس د هیواد ټیم 3-0 په مقابل کې د بیلاروسیې پر ټیم بریالی شو. چې په دې ډول د سویس د هیواد ټیم د 9 پاینټو یا نمرو په ترلاسه کولو سره د دغه ډلې په لومړي مقام کې ځای ونیو او د سیمی فاینل پړاو ته راووت، او د بیلاروسیې ټیم هم د دوهم مقام څخه د سیمی فاینل لوبو ته لاره پیدا کړه. خو د کوربه هیواد ډنمارک او آیسلند ټیمونه د دغو لوبو د دمې څخه بې برخې شول. د بی د ډلې په مسابقو کې د چک د جمهوریت ټیم د انګلستان ټیم ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه، او د شپږ نمرو په ترلاسه کولو سره د سیمی فاینل پړاو ته راپورته شو. او د اسپانیا ټیم چې د اوکراین ټیم ته یې 3-0 په وړاندې ماته ورکړه، د 0 پوینټو سره د دغه ګروپ د لومړي مقام څخه د اروپا د جام د لوبو د سیمی فاینل پړاو ته لاره ومونده. د دغه جام د سیمی فاینل مسابقې به د چهارشنبې په ورځ د چک د جمهوریت او د سویس د هیوادونو ترمنځ، او همدارس په همدغه ورځ د اسپانیا او بیلاروسیې د هیوادونو د ټیمونو ترمنځ ترسره شي، چې د هغو د نتیجو او جریان څخه به تاسو ګران اوریدونکي هرومرو راتلونکي اونۍ په همدغه پروګرام کې خبر کړو. او په هغو مسابقو کې چې د روسیې د هیواد د کورنۍ لیګې د ټیمونو ترمنځ وسوې، دغه نتیجه رامنځته شوې. تومسک د سپارتا موسکوا سره 1-1 په وړاندې مساوي، پرم د گروزنی سره 1-0 په وړاندې د پرم د ټیم په ګټه، پیټربورګ د اف کی روستوف سره 4-0 په مقابل کې د پیټربورګ د ټیم په ګټه، لوکو موسکوا د نالچیک سره 3-1 په وړاندې د لوکو موسکوا د ټیم په ګټه، سمارا د کراسنودار سره 1-0 په وړاندې د سمارا د ټیم په ګټه، سی اس کی ا موسکوا د مخاچکلا سره 3-0 په وړاندې د سی اس کی ا موسکوا د ټیم په ګټه، اف کی کراسنودار د ولګا نووګروت سره 4-2 په مقابل کې د اف کی کراسنودار د ټیم په ګټه، او روبین کازان د دینامو موسکوا سره 3-0 په مقابل کې د روبین کازان د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، تر راتلونکي هفتې پورې چې بیا به هم د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ډګرونو څخه د نوي معلومات سره ستاسو په خدمت کې اوسو. تاسو ته په ژوند کې ډېر بدلتوبونه او ښه چارې غواړم. خدای پامان.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
ازادي رادیو.